アマザメラジオ。
وخت سهار و بجیدی درنو آوریدون کو السلام علیکم. زه فریده هور سیفیم. سهار مونیک مرغه د ازادی رادیو نننی دوله ساته خبرونه د پاک خوده پنامه د سو خبرونو په لنډی سپیلو. په داسې حال کې چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکا د عوامو او د کانګرس د غړو ملاتړ په کمیدو دی. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا اهداف ډیر لوړ نه دي او رسیدل ورته آسانه دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د راتلونکي کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله له افغانستانه ووزي. هغه دا راپورونه هم رد کړل چې ګڼې وسلوال طالبان د الوتکو ضد داسې ستنګر توغندي لري چې په 1980 لسیزه کې مجاهدینو ته د شوروي پوځونو پر ضد د جګړې لپاره ورکړی شوي وو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په ویکیلیکس وی پاڼه کې د افغانستان د جګړې په اړه د لسګونو محرمو اسنادو له خپرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي چې د هغو افغانانو ژوند خوندي کړي چې ښایي د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. ناټو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دوو سرتیرو د مرګ خبر ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرې میلادي میاشت کې په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفات ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو پر ضد په لسګونو کسانو په کابل کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو له دواړو خواوو څخه وغوښتل چې نور دې په افغانستان کې ملکی خلک نه وژني. په پاکستان کې د سیلاونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیدلی. چارواکي وایي سیلاونو د هیواد له سختو ستونزو سره مخامخ کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په پاکستان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو مواد او 10 میلیونه ډالر د لومړنیو مرستو د ژمنې په لړ کې لیږلي دي. یوې سختې چاودنې په غزې کې د حماس ډلې د یو لوی قومندان کور نن تخریب کړ چې څه باندې 15 تنه پکې ټپیان شول. فلسطینیان دا چاودنه د اسرائیلو لخوا د توغندیلو عمله وایي چې رامنځته شوي، خو اسرائیل دا ادعا ردوي. او د اسرائیل صدر اعظم تر هغه وروسته چې د تورې اونۍ په وروستیو ورځو کې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په خاوره توغندي وویشتل، د ډلې ته خبرداری ورکړ. بنیامین نتنیاهو چې پرون یې خپلې کابینې ته خبرې کولې وویل اسلامي ملیشه ډله د دې خشونتونو مسؤوله ده او هغه به پر خپلو خلکو د هر یو برید غچ واخلي. اوس هم د ځینو موضوعاتو تفصیل. په داسې حال کې چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکا د عوامو او د کانګرس د غړو ملاتړ په کمیدو دی. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا هدفونه ډیر لوړ نه دي او رسیدل ورته آسانه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان 2011 کال جولای میاشت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړې ده. خو د امریکا د دفاع وزیر پرون ویل په دې نیټې به یوازې محدود ځواکونه له افغانستانه ووزي او ډیر شمېر ځواکونه به لا هم هلته پاتې وي. په دې اړه پام وکړئ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې خبرې کولې وویل هیڅوک د خیال نه لري چې په افغانستان کې به یو نمونه دیموکراسي جوړیږي. اوباما وویل هغه څه چې امریکا یې په افغانستان کې غواړي خورا ستونزمن کار دی، خو ناممکن نه دی. او هغه دا چې تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په دې سیمه کې فعالیت وکړي. اوباما چې له سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې زیاته کړه تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په دې سیمه کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي، له هغه ځایه پر امریکا بریدونه تنظیم کړي او بیا د بیل کومې ویرې وګرځي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو تلفات تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي. 13 جولای میاشت چې په افغانستان کې شپږ شپېته امریکایي سرتیري ووژل شول د امریکایي ځواکونو لپاره ډیره خونړۍ میاشت وه. د پوځي چارو کارپوهان اټکل کوي چې پر روانو میاشتو کې به په داسې حال کې چې افغان او د ناټو ځواکونه د طالبانو پر ضد عملیات پراخوي دا تلفات نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د راتلونکي کال جولای میاشت ټاکلې ده. خو د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس پرون وویل د راتلونکي کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یوازې یوه وړه ډله له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزیر که څه هم ټینګار وکړ چې د 2018 کال په جولای کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي، خو ویې ویل چې دا بهیر به سوکه وي او هغه مهال به هم ډیر شمیر امریکایي ځواکونه لا پاتې وي. ګیټس د ټولو سرتیرو د وتلو نیټه په ډاګه نه کړه. ښاغلی ګیټس چې له ای بی سي ټلویزیون سره خبرې کولې زیاته کړه چې د سرتیرو د کمولو په لړ کې به محدود ځواکونه له افغانستانه وځي، او زیاته یې کړه که چېرته بریالیتوب ترلاسه شو کیدای شي د وتلو سرعت زیات شي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر پر ویکی لیکس انټرنټ پاڼې له دې کبله انتقاد وکړ چې د افغانستان د جګړې لسګونه زره محرم اسناد خپره کړي دي. ګیټس د ویکی لیکس چلوونکی له اخلاقي پلوه مجرم وباله ویل، نوموړي د امریکا محرم پوځي اسناد پرته له دې چې ناوړه عواقبو ته یې پام وکړي خپره کړل. ګیټس زیاته کړه چې وسلوال طالبان به له دې اسنادو څخه د امریکا د تکتیکونو په اړه ډیر څه زده کړي. ګیټس وویل همدا د دې باعث کیږي چې پر ویکی لیکس د ګناهکار حکم کیږي. لبلې خوا د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور کارل لیوین اعتراف کړی چې د سنا په ډیموکراتانو کې د افغانستان له جګړې څخه ملاتړ کمزوری شوی. لیوین له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په سنا کې داسې یو تصور رامنځته شوی چې کارونه سم پر مخ نه ځي.
مننه. لکه څنګه چې مو د احمد تکل په ریپورت کې واوریدل، د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د راتلونکي کال په جولای کې به د امریکایي ځواکونو یوازې یوه وړه ډله له افغانستانه ووزي. د هغه نیټه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټاکلې ده. د امریکا دفاع وزیر که څه هم ټینګار وکړ چې د 2018 کال په جولای کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي، خو ویل چې دا بهیر به سوکه وي او هغه مهال به هم ډیر شمیر امریکایي ځواکونه لا پاتې وي. ښاغلی ګیټس چې له ای بی سی ټلویزیون سره خبرې کولې زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت به د شرایطو په څرنګوالي پورې تړلی وي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې وسلوال طالبان د الوتکو ضد د سیستینګر توغندي لري چې په 1980 لسیزه کې مجاهدینو ته د شوروي پوځونو پر ضد د جګړې لپاره ورکړی شوی وو. ښاغلی ګیټس تیره ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکې کې وویل د فکر نه کوي طالبان به سیستینګر توغندي لري. د افغانستان د جګړې په محرمو اسنادو کې چې ویکی لیکس انټرنټ پاڼې یوه اونۍ مخکې خپاره کړل ویل شوی وو چې طالبان لزمکې څخه هوا ته داسې توغندي لري چې له اوږې څخه توغول کیږي او په تودوخې پسې ځغلي. سی آی ای په 1980 لسیزو کې افغان مجاهدینو ته سټینګر توغندي ورکړي وو چې د پخواني شوروي د اشغال په کلونو کې تر 300 پورې هلیکوپټر، جنگي جیټ او ترانسپورتي الوتکې راوغورځولې. د یو بل خبر لمخې ناټو د افغانستان په جنوب کې د دوو نړیوالو سرتیرو د مړینې خبر ورکړی. ناټو په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې یو سرتیری د یو خیودل شوي ماین په چاودنې کې او دوهم له وسلوالو طالبانو سره په جګړې کې وژل شوی دی. د ناټو خبر پاڼې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو ویاند وایي د دغو ځواکونو د عمومي قومندان نوې تکنیکي لارښود له خلکو سره د لا ډېرې همکارۍ او له وسلوالو مخالفینو سره په نستړي کېدونکې مبارزې ټینګار کړی دی. د ایساف ځواکونو ویاند دغه خبره پرون په کابل کې خبریالانو ته د نوې تکتیکي لارښود په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت کې وکړه. بلخوا په کابل کې د ناټو سازمان د ملکي استازي ویاند بیا ویلي چې ناټو ځواکونو پلا ټوله وسه کړې ده چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي. معصوم میوند له کابل ریپورت راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټرز په نوي تکتیکي لارښود کې د افغانستان د جګړې بیلابیلو اړخونو ته اشاره شوې ده. په کابل کې د ناټو چارواکي وایي په دغه لارښود کې د افغانستان له خلکو څخه د ناټو ځواکونو پر ملاتړ او د وسلوال مخالفینو پر ضد پر نستړي کېدونکې مبارزه ټینګار شوې ده. د ایساف ځواکونو ویان جوزف لارتس د یک شنبه پرځ په کابل کې خبري اعلان وکړ.
په نوي تکتیکي لارښود کې د اوسني لارښود ځینې موضوعات هم شامل دي او زموږ د تګلارې اساسي اصول به د پخوا په ډول پاتې سي. په دې لارښود کې زموږ ونډه د افغانستان د حکومت د ملاتړ په برخه کې ده او د خپل د دې ملک د خلکو لپاره د یو روښانه راتلونکي د رامنځته کېدو ښکارندوی کوي. موږ په دې باور لرو چې د افغانستان حکومت او ایساف یوازې د امنیت په راوستلو او د خلکو د اعتبار د ترلاسه کولو په صورت کې کولای سي چې پر اوزا حاکم سي. موږ دشمن په جدي توګه وڅارو.
له بلارس څخه وپوښتل شو چې د افغانستان د جګړې په اړه د ویکیلیکس ویبپاڼې لخوا د پټو اسنادو خپرېدل به په دغه هیواد کې د جګړې په ستراتیژۍ کې څه بدلون راولي. نوموړي د دغو اسنادو په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړه، خو ویې ویل دوی به په افغانستان کې خپلې پخوانۍ ستراتیژۍ ته دوام ورکوي. په همدې خبرې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو سازمان د ملکي استازي ویان ډایمن کمیټلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ولسي خلکو په وژنه اندېښنه وښوله، او ویې ویل چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره به جدي هڅې کوي. د ناټو ځواکونو د ملکي استازي ویان دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ خلک پر دغو ځواکونو اعتراض کوي چې په وروستیو ورځو کې په بمبار کې 250 تنه ولسي خلک وژلي دي. تر دې پخوا هم د نړیوالو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې عام خلک وژل شوي چې د عامو خلکو او افغان دولت سخت غبرګونونه یې راپارولي دي. خو نړیوال ځواکونه بیا هم وایي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د وژنې د مخنیوي لپاره خپل ټول توان په کار اچوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ویلی دی چې په ویکیلیکس انټرنټ پاڼې کې د افغانستان د جګړې په اړه د لسګونو زرو محرمو اسنادو له خپرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي د هغو افغانانو ژوند خوندي کړي چې ښایي د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. ښاغلي مولن وویل امریکا مکلفیت لري د هغو مخبرانو ساتنه وکړي چې نمونه په دې اسنادو کې افشا شوي دي. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی به له دې اسنادو څخه د هغو کسانو د موندلو او له منځه وړلو لپاره کار واخلي چې د دوی په وینا له بهرنیو اشغالګرو سره یې همکاري کړې ده. افغان دولت او په کابل کې د ناټو ځواکونو چارواکي وایي له افغانستان څخه د هالندي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو په ماموریت کمه اغیزه ونه کړي. که څه هم 2000 هالندي ځواکونو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په اروزګان ولایت کې میشتو پرون له افغانستان څخه وتل پیل کړل. په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند ویلي په راتلونکو دوه میاشتو کې به ټول هالندي ځواکونه افغانستان پریږدي او پر ځای به امریکایي او نور ائتلافي ځواکونه امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. افغان دولت په افغانستان کې د دغو ځواکونو د فعالیتونو مننه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ، له کابل څخه د احمد زبیر اجمن ریپورت ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې افغان دولت په اروزګان ولایت کې د هالندي ځواکونو له قربانیو او مرستو مننه او ستاینه کوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال حامد علمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان دولت په دې باور دی چې د هالنډیانو په شان به نور ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه یو ورځ ووځي او امنیتي مسؤلیتونه به افغان ځواکونه په خپل په غاړه اخلي. هالند په افغانستان کې څه کم 2000 سرتیر لري چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په اروزګان ولایت کې له استرالیایي ځواکونو سره ګډ میشتو. دوی له پوځي چارو سربیره په اروزګان ولایت کې د بیا رغونې یو لړ پروژې هم پر مخ وړلې. خو هالنډیانو په افغانستان کې د خپل ماموریت په څلورو کلونو کې د ځینو نورو هیوادونو په پرتله لږ تلفات لیدلي دي. چارواکي وایي څلورویشتنه یې وژل شوي او لسلو ډېر یې ټپیان شوي دي. ښایي د دوی د کمو تلفاتو اساسي علت به دا و چې د اروزګان د چارواکو په وینا په جګړو کې ډېره برخه نه اخیستله. په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند جوزف بلاټس هم وایي چې د هالنډي ځواکونو وتل به د دغه سازمان په پوځي ماموریت کومه اغیزه ونه کړي. د وایي د ایساف او د افغان ملي امنیتي ځواکونو عمومي شمیر په زیاتېدو دی. موږ له مخکې خپل پوره ځواکونه لرو. موږ د دې ظرفیتونو لرو چې ډاډمنه کړو اروزګان ولایت به یوازې نه پاتې کیږي. د اروزګان ګډه قومندانۍ به په دغه ولایت کې مسؤلیت پر غاړه اخلي. په دې قومندانۍ کې د بیلابیلو هیوادونو لږ او ډیر شمیر ځواکونه شامل دي. کاناډا ویلی راتلونکی کال به خپل اسکر له افغانستان او باسي پور پسې کال کې پولین له افغانستان څخه د خپل اسکرو د ستنولو هوډ لري. د امریکا متحده ایالاتو هم د راتلونکي میلادي کال د جولای میاشت له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو د پایل نیټه اعلان کړي.
احمد زبیر جمن وو چې له افغانستانه د هالندي ځواکونو د وتلو په اړه معلومات راکړل شي. وی ویل چې هالندي ځواکونه ډیر په اروزګان ولایت کې زیپزی دي. د یو بل خبر لمخې د هلمند ولایت امنیتي مسولان وایي چې د لخکرګا ښار په باباجي سیمه کې لوړ میورزی راهیسی د پولیسو او نړیوالو سلساتو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والی ګلاب منګل تیر ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکې کې د دې عملیاتو په اړه وویل.
زمونږ روسي عملیاتو وکولی شول چې د سید آباد سیمه چې نادلی ولسوالی دی مارجی سره وصل کیوی دا سیمه هم د مخالفینو وجود څخه پاک شو او دا عملیات بریالی عملیات وو. هیڅ نو تلفات نه درلودل، نه ملکی وګړو ته او نه وسلوالو ځواکونو ته تلفات په عملیاتو کې نه دي رسیدلي.
بلخوا د هلمند امنیت عامر کمال الدین شیرزی هم ازادي رادیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زایت الله د غزنی د ولایت نه خبرې کوم. زما هیله دا ده شي په ملي اردو باندې ډېر غټ غټ عملیات وکړي، دوی خپل تصفیه شي، دوی خپل عملیات شروع کړي او دوی ټریننګ بزیا شي.
او سم د مهمو خبرونو تفصیل او بخیلندیز یو ځل بیا. د امریکا د دفاع وزیر وایي د راتلونکي کال په جولای کې بعد امریکایي ځواکونو یوازې یو وړه ډله له افغانستانه ووزي. هغه وایي د راتلونکي کال په جولای کې به یوازې یو وړه ډله له افغانستانه ووزي. او همداشانې د راپورونه هم رد کړل چې ګنې وسلوال طالبان د الوتکو ضد د سیستنګر توغندي لري چې په 1970 لسیزه کې مجاهدینو ته د شوروي پوځونو پر ضد د جګړې لپاره ورکړی شوی وو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په ویکیلیکس وی پاڼه کې د افغانستان د جګړې په اړه د لسګونو محرمو اسنادو لخپرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي چې د هغو افغانانو ژوند خوندي کړي چې ښایي د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. ناتو د افغانستان په جنوب کې د خپلو دوه سرتیرو د مرګ خبر ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرې میلادي میاشت کې په افغانستان کې د ملکي خلکو تلفات ډیر وو. په پاکستان کې د سیلاونو لامل د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هوادي په پاکستان کې سیلاو ځپلو ته د مرستو مواد او 10 میلیونه ډالر د لمړنیو مرستو د ژمنې په لړ کې لیږلې دي. یوې سختې چاودنې په غزه کې د حماس ډلې د یو لوی قومندان کور تخریب کړ چې څه باندې 15 تنه پکې ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپل میاشتنی راپور کې ویلي دي چې په تیرې میلادي میاشت کې د ولسی خلکو په مرکزوبل کې 9% په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ازمری بشری پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل په دغه میاشت کې تر ټولو ډیره د امونیم نایتریت سره چې په چاودیدونکو موادو کې کار کیږي او نشه یې توکي هم نیولې دي. خغلی بشری د وسلوالو مخالفینو د مرکزوب لپاره هم معلومات ورکړل. انور حال د ازادي رادیو د خبريال معصوم میوند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د جنګ جګړو او تاوتریخوالي راپورونه ډېر سوي، په افغانستان کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبل کې 90% کې ډېروالی راغلی دی. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشری د یکشنبې په ورځ د تیر میلادي میاشتې جولای د امنیتي راپور د وړاندې کولو پر وخت وکړه. ښاغلي بشری وویل چې په جولای میاشت کې 270 تنه ولسي خلک په بېلابېلو چاودنو او حملو کې وژل سوي چې ډېری د وسلوال مخالفینو لخوا د ماینونو او بمونو قربانیان. همدارنګه د وویل چې په دغه میاشت کې 1402 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي.
1402 تنه دشمنان په هلاکت رسیدلی دي او 115 کسه د افغانستان ملي پولیس د هیواد د امنیت په لاره کې شهیدان سوي دي. 210 تنه زموږ ملکی هیوادوال په شهادت رسیدلی دي چې ډیری دا تلفات د ماینونو او پلاس جوړ سویو بمونو په پایله کې منځته راغلی دي. په خوشنۍ سره د جولای په میاشت کې 90% په سلو کې د ملکی وګړو تلفات ډیر سوي دي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې همدارنګ په تیر میلادي میاشت کې 1500 ولسی خلک او 291 تنه پولیس جوبل سوي دي. دوی وایي چې 213 تنه د ورانکار فعالیتونو او 112 تنه د نشي توکو د کاروبار په تور نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په تیر میاشت کې تر ټولو ډیر امونیم نایتریت واچ په چاودونو کې کاریږي او په زرګونو کیلوګرام نشي توکي هم نیول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د عبدالباقی د خزنی د ولایت تاسو سره په تماس کې یم. بما امریکایانو ته مخکز ځکه ته د افغان دولت ته پیغام ده چې په افغانستان کې طالبان امریکایي د ډیټور هغه د کوټې پښتونستان څخه راځي دلته ملي کوي او دوی د استخباراتو ملي کار واخلي په تومانچې د اوسترګردي د سپینې د اوسترګردي په کلي کې د استخباراتو ملي کار واخلي په مکرامې بې ګرځي په موټرسکیلو دې ګرځي.
د د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغان حکومت باید ډیر ژر د خوشحالي مهماتو د نه تولید او نه کارولو نړیوال تړون لاسلیک کړي. د دې کمیټې لخوا په یو خبرې شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د خوشحالي مهماتو د نه کارولو د تړون لاسلیک کول لدی وسلو څخه پیدا شو کړهونو ته د پای ټکی خودلې. په لامی کې راغلی چې د تړون د روان کال د اگست لمیاشتې نه چې د دینې نه دوه هم ورځ د خوشحالي مهماتو تولید انتقال او زیرمه کول بند کړی دي. د نړۍ نږدې ډیر شوادونه د دې کنوانسیون غړي دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان په اړه سیلاب ځپلو ترزو په کونړ ولایت کې پر سیلاب ځپلو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شول. د دې ولایت والی پرون ویل خلکو ته زیات توانونه رسیدلې دي او شوي مرستې ورته بسیانه کوي. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست او پکتیا کې هم وروستیو پرلپسې ورښتونو او سیلابونو د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د خوست او پکتیا ولایتونو والیان وایي دوی له زیان منشو کورنیو د عاجل مرستو لپاره په کابل کې د عاجل مرستو د انسجام ادارې ته د وختو زیانونو په اړه پوره معلومات ورکړی دي. لدې ادارې او نړیوال ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان په ګاونډي پاکستان کې سیلاب سخت زیانونه اړولې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پاکستان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو مواد او لس میلیونه ډالر د لومړنیو مرستو د ژمنې په لړ کې لیږلي دي. میرمن کلینتن وویل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له امله څه باندې 1100 مړه شوي او څه باندې 1.5 میلیونه خلکو ته په سیلاب ځپلو سیمو کې زیان رسیدلی دی. خو د ازادي راډیو خبریال د تازه ریپورټونو په بنیاد وایي چې د مړو شوو کسانو شمیر له 1100 څخه اوښتی دی. خیبر پښتونخوا د مهال د تاریخ له تر ټولو ترخو شیبو سره مخ ده. په تیرو څو ورځو کې د موسمي بارانونو په ترڅ کې بهیدلو سیلابونو دغه ایالت دومره ځپلی چې د ډیرو سیمو نقشه یې یو مخ ور بدله کړې. که څه هم تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه شو ویلی په دقیقه توګه، خو چارواکو تر دې مهاله د 1100 تنو د مړینې خبر تایید کړي. بلخوا خپلواکي سرچینې او ځایي اوسیدونکو دغه شمیره تر دې څو واره لوړخې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې روانو سیلاونو دغه سیمه دومره ځپلې چې 50 کاله شاته یې تمبولې ده. هغه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې له مرکزی دولت نه یو لړ غوښتنې کړي دي. د وختي ماليزیان او یو لړ نورو مسایلو په اړه غږیدلې. له پیښور د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن انګاری په اړه ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د سخت ورښتونو له امله پر اغلیو سیلابونو کې د چارواکو په وینا د مړو شمیر تر 1100 تنو اوښتی. یو شمیر نادره کدي او 2.5 میلیونه خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي. دغو سیلابونو د په لسګونو زره جریبه کرنیزې ځمکې د لاندې کولو ترڅنګ په لسګونو زره کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر حیدر خانوتی چې د یک شنبه په ماښام یې یوې خبري ناستې ته وینا کوله، اوښتي مالي زیانونه تر هغې زیات وبلل چې د بیلابیلو ادارو لخوا یې اټکل کیږي. له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانې او تر هغو سیمو پورې چې ورتګ ورته ممکن وي ټولې لومړنۍ مرستې ورسره شوي. په لومړي سر کې دغه خلک خوراکي موادو د څښلو پاکو اوبو او طبي مرستو ته اړتیا لري، ځکه نو تر دې مهاله له هغوی سره یوازې تر همدې بریده مرستې شوي. له ټولو زیانمنو شویو خلکو سره به مرستې کیږي، خو تاسې پوهیږئ چې ترانسپورتي لارې بندې دي، سړکونه زیانمن شوي او پلونه له منځه تللي، ځکه نو هرې سیمې ته په رسېدو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د هغه په وینا د پوځ د یو شمېر هلیکوپترونو او 1.5 سلو کشتیو ترڅنګ یو شمېر غیر نظامي ډلې په دې توانېدلې چې 23,000 زیات خلک خوندي ځایونو ته ورسوي. بلخوا خلک سر ټکوي چې دولت د په زرګونو ایسارو او لادرکو خلکو په برخه کې لاپرواهي کوي او لکه څنګه چې په کار ده تر اوسه په دې برخه کې هغسې چارې نه دي پیل شوي. دغه سیلاونو چې د پښتونخوا په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي نږدې ټول ایالت زیانمن کړی، خو نوښار، چارسده او سوات هغه سیمې دي چې ویل کېږي 80% هر څه یې له خاورو سره خاوري شوي.
ستاسو له پیغامونو نه
موږ غواړو یو چې زبیح الله مجاهد ته مجاهد ونه ویل شي، بله د ظالم او د خونریز لقب ورکړی شي، ولې چې دا د افغان اسلامي مسلمانانو وینې کې د افغانستان رسنۍ د دې له ظالم لقب ورکړی شي او نوم ورکړی شي.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي وایي متحد ایالات پر ایران د حمله پر یوې طرحې کار کوي، خو دواړه هم پر ایران باندې حمله او هم یو داسې ایران چې په اټومي وسلو سمبال وي د اندېښنې وړ دي. د امریکا د ځواکونو لوی درستیز مایک مولن د ان بی سي ټلویزیون خبریال ته ویلي د دې کار ټول ناغوښتلي عواقب به د نړۍ یوه برخه سخت زیانمنه کړي او د هغه څه دي چې دی له بل هر څه خبرته په اندېښنې کې دی. هغه وایي په دې اړه طرحه یوازې د خبرو اترو په حد کې پاتې ده. د اسرائیل صدر اعظم تر هغه وروسته چې د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې فلسطیني حماس ډلې د اسرائیل په خاوره توغندي وشتل، د ډلې ته خبرداري ورکړې. بنیامین نتنیاهو چې پرون یې خپلې کابینې ته خبرې کولې وویل اسلامي ملیشه ډله د دې خشونتونو مسؤوله ده او هغه به پر خپلو خلکو د هر یوه برید غچ واخلي. نتنیاهو وویل اسرائیل به د خپلو خلکو او ماشومانو د ساتنې لپاره د هر ډول وسلې کارولو ته دوام ورکړي. د فلسطین لخوا په حملو کې د جمعې د ورځې توغندي دی هم شامل دي چې د غزي په لس کیلومتري کې یو د اسرائیل په یو خار ولګید خو څوک پکې ټپي نشو. هیڅ یو فلسطینی ډلې د دې برید مسولیت په غاړه وانه غیستو. اسرائیل په جواب کې په غزي کې پر وسلوالو څو هوایی بریدونه وکړل چې په یوې حمله کې د حماس ډلې یو لوی قومندان وژل شو. یو بل خبر لمخي فلسطینیان وایي یوې سختې چاودنې په غزي کې د حماس ډلې د یو لوی قومندان کور تخریب کړ چې د څو تنو د زیان سبب هم شو. فلسطینیان وایي د چاودنه د اسرائیلو لخوا د توغندي له امله رامنځته شوی خو اسرائیل دا ادعا ردوي. د فلسطین امنیتي چارواکي وایي د چاودنه نن سهار وختي وشوه، د قومندان الدناف کور یې وران کړ او ولس ټپیان روغتون ته ورسول شول. ناتایید شوي ریپورټونه وایي چې په پیښه کې دوه کسه وژل شوي هم دي. دا ازادي رادیو دا چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو خبرونه کوي، په روانه خبرونه کې ورسیږي لویدیزو رسپانو ته لاندې کتنې ته چې د افغانستان په اړه په مسایلو کې تبصری کیږي. صالح محمد صالح په اړه معلومات راکوي.
نیویارک ټایم رسپانې د افغانستان په اړه په خپل یو تحلیلي لیکنه کې د هدفي وژنو په اړه تبصره کړې چې په افغانستان کې د امریکا د نوي تمرکز یوه برخه ده. ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله لیکي د امریکا اداره هیله منه ده چې د مشخصو کسانو د وژنې او په لوړه کچه له ولسمشر حمید کرزي او د پاکستان د لوی درستیز اشفاق کیانی د تماسونو له لارې پر طالب مشرانو فشار زیات کړي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. د نیویارک ټایمز په باور ګمان دا ده چې کیانی د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI یو پخوانی مشر دی او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. ورځپاڼې زیاتوي سره له دې چې د یو متحد په توګه د پاکستان پر صداقت په امریکا کې شکونه سته، خو داسې ښکاري چې په وروستیو میاشتو کې پاکستان د پخلاینې په برخه کې د یو بالفعل عمل په توګه راڅرګند شوی دی. ولسمشر حمید کرزی تر اوسه دوه ځلې لکیانی سره کتلي. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا ده چې د دوی ترمنځ خبرې دې حد ته نه دي رسېدلې چې له سخت دریځو وسلوالو سره د خبرو اترو مسله په ټولو جزئیاتو یاده سي. ورځپاڼه وایي خو پاکستان غواړي له حقاني شبکې سره خپل نقش وساتي، هغه ډله چې عمده مرکزی په پاکستان کې دی او د دې هیواد له استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. نیویارک ټایمز د لیکنې په دوام زیاتوي چرواکی وایي د کرزی او کیانی ترمنځ اړیکې د دې سبب سوي چې دواړه هیوادونه په دې وروستیو کې یو ترانزیتي تړون لاسلیک کړي. ورسپانه د جانکيري له قوله چې یو امریکایي سناتور او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی لیکي د افغانستان د شخړې تر ټولو ښه حل له پاکستان سره ارتباط لري او په دې برخه کې پرمختګونه سوي دي. بل ورځپاڼه انډیپندنت چې له برېټانیا خبريږي پر افغانستان تبصره خبره کړې چې سرلیک دی داسې جګړه چې نه ګټل کیږي. ورځپاڼه لیکي د افغان جګړې د پرمختګ معیار له څو اړخونو ممکن دی. یو معیار چې سړی په مرسته په دې هیواد کې د جګړې پرمختګ تللی سي د افغانستان په جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د تلفاتو شمیر دی. انډیپندنت زیاتوي جولای میاشت په افغانستان کې میشتو امریکایانو ته ډیره خونړۍ وه. په دې میاشت کې شپږ پیته امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل سول. په روان میلادي کال کې اتیا برتانوي عسکر هم په دې هیواد کې وژل سوي دي. ورځپاڼه په دې باور ده چې لومړیتوب پر دې جګړې په منطقي ډول بحث کول دي. ورځپاڼه وایي په برېټانیا کې د تروریزم له منځه وړل چې د افغانستان د جګړې لپاره یو ظاهري هدف دی ممکن نه ښکاري. دغه کار شی په برېټانیا کې دننه تشدد ته لمن ووهي. ورځپاڼې د لیکنې په دوام زیاتوي، په دې جګړه کې د بریتانویانو او ایتلافي ځواکونو جرأت که سړی یوې خواته پرېږدي، اوس باید خلک له افغانستانه د وتلو پر ستراتیژۍ فکر وکړي. دا کار پخپله په افغانستان او پاکستان کې له طالبانو سره کار ته اړتیا لري. انډیپېنډنټ ورځپاڼه په پای کې زیاتوي، شایي زیاتو بریتانویانو ته به د دوی د عسکرو تلفات چې اهداف یې څرګند او د لاسته راوړلو وړ وي دومره د منلو نه ښکاري، خو دغه جګړه داسې اهداف نه لري.
ونی مې بجیدی د ازادي رادیو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې. ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر فریده جان و سلام صبح بخیر به شنوندگان عزیز و نخست به جای شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. وزیر دفاع امریکا میگوید قوای ایالات متحده امریکا در جولای 2011 افغانستان را ترک نمی کنند. یک مقام برجسته نظامی امریکا میگوید پنتاگون تلاش دارد از افغانهایی که به دنبال نشر ده ها هزار سند سیری امریکا در مورد جنگ افغانستان در تهدید طالبان به سر میبرند حمایت کند. دو عسکر خارجی به قول ناتو صبح امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. وزیر خارجه امریکا میگوید بر حسب تعهدات ابتدایی برای کمک به پاکستان به خاطر نجات از مصیبت و فاجعه سیلاب، ایالات متحده امریکا تجهیزات و 10 میلیون دلار را به این کشور میفرستد. امریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. و فلسطینیان میگویند انفجار بزرگ خانه یکی از قماندانان حماس را امروز تخریب کرد و باعث تلفات گردید. باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم دنبال میکنیم. در این ساعت ما را همراهی کنید. ساعت 5:31 و حالا میپردازیم به گزارش ها. در حالی که حمایت از جنگ افغانستان در میان مردم امریکا و اعضای کنگرس امریکا در حال کاهش است و تلفات عساکر امریکایی در این جنگ رو به افزایش میباشد، مقامات امریکایی میگویند اهداف امریکا در افغانستان آنقدر بلند پروازانه نیست که رسیدن به آن مشکل باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا جولای سال 2011 میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای امریکا اعلام کرده است، اما در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز گفت در جولای سال آینده شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد و بیشتر نیروها بعد از آن هم در افغانستان باقی میمانند. مقیمین های فشرده گزارش اسوسییتد پرس در این باره را دارد.
روبرت گیز وزیر دفاع امریکا در این مصاحبه تلویزیونی گفت آنچه که من مشاهده میکنم تغییری است در محاسبات استراتژیک پاکستان و افزود پاکستان شریک ما است، با ما کار مشترک میکند، علیه جنگجویان مبارزه میکند و 140 هزار عسکر این کشور جهت مقابله با جنگجویان طالبان در مناطق شمال غرب آن کشور مستقرند. رابرت گیتس زمانی از پاکستان دفاع میکند که اخیراً گزارش‌های در مورد ارتباط سازمان استخبارات پاکستان با رهبران طالبان به نشر رسیده است. رابرت گیتس تایید کرد که این اتهامات نگران کننده است و گفت در این مورد کدام سوال وجود ندارد و اما من یک بار دیگر تکرار میکنم که ما پس از سال 1989 افغانستان و پاکستان را به حال خودشان رها کردیم و این نگرانی ها همیش برای پاکستان وجود داشت که ما دوباره این کار را خواهیم کرد. رابرت گیتس اضافه کرد حالا پاکستان نشان داده است که با عملیات برای سرکوب جنگجویان طالبان در سواد و وزیرستان جنوبی متحد است. حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن روز یکشنبه تایید کرد که کشورش علاقه برای کمک با طالبان ندارد. او که با شبکه تلویزیونی CNN صحبت میکرد افزود در 2 سال گذشته نسبت به هر کشور دیگر بر پاکستان حملات زیاد صورت گرفته است. حالا کاملا واضح شده است که طالبان دشمن پاکستان نیز میباشد. سفیر پاکستان در امریکا اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور را که گفته از پاکستانی ها نگران آنند که ایالات متحده چون گذشته، یعنی بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، منطقه را دوباره رها میکند تایید کرد، اما گفت که پاکستان از نظریات طالبان در مورد افغانستان و پاکستان استقبال نمی کند. حسین حقانی در ادامه صحبتش گفت من می خواهم از یک موضوع به شما اطمینان دهم که ما به عیس یک کشور اسلامی مدرن و دموکراتیک در قرن 21 زندگی می کنیم. و ما چیزی را که برای پاکستان نمی خواهیم برای افغانستان نیز نمی خواهیم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ما را از رادیو آزادی می شنوید و می پردازیم به ادامه گزارش ها. نیروهای هلندی بعد از 4 سال ماموریت نظامی خود از افغانستان را به پایان رسانیدند و دیروز خروج این نیروها از افغانستان آغاز شد. موضوع تمدید ماموریت نظامی نیروهای هلندی سبب بحران سیاسی در هلند شد و بالاخره در ماه فوریه حکومت هلند منحل شد. و اما خروج نیروهای هلندی از افغانستان تأثیر بر وضع امنیت در زابل به جا نخواهد گذاشت. در این رابطه گزارشی از برشنا نظری داریم.
جنرال جوزف بلات، سخنگوی ایساف، به روز یکشنبه در یک نشست خبری با نماینده ملکی ناتو در کابل:
در میان موجی از نگرانی‌ها به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، هلند به عنوان نخستین کشور اروپایی خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز کرده است. روند خروج نیروهای هلندی از ولایت اورزگان در جنوب افغانستان از روز یک شنبه آغاز شده و ناتو میگوید که این روند مدت را در بر می‌گیرد و به عوض این نیروها قوای آمریکایی و سربازان کشورهای متحد آمریکا در جنگ با تروریسم مستقر خواهند شد. حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید که خروج نیروهای هلندی از افغانستان میتواند در تحرک بخشیدن به نقش نیروهای افغان کمک کند تا مسئولیت‌های بیشتر را به عهده بگیرند.
ما از نقش نیروهای هلندی در تامین امنیت و بازسازی ولایت اورزگان قدردانی می‌کنیم. حقیقت مسلم دیگه است که نیروهای خارجی زمانی که به افغانستان آمدند و ما به این معتقد هستیم که اونها برای دائم به افغانستان نیستند. روزی فراخ خواهد رسید که همه نیروهای خارجی از افغانستان بروند و برآمدن نیروهای خارجی به تدریج ما بسازد تا مسئولیت زودتر و زودتر به دوش بگیریم و مسئولیت به دوش نیروهای افغان به دوش نیروهای خود ما و پلیس ملی و امنیت ملی بسپاریم.
قوای هلندی از 4 سال به این طرف در ولایت اورزگان در جنوب افغانستان اجرای وظیفه می کرد. بیشتر از 1900 تن از سربازان هلندی در جریان 4 سال گذشته در زمینه تامین امنیت و پیشبرد برنامه های بازسازی در اورزگان نقش برجسته‌ای داشته و 24 تن از سربازان آن کشور نیز جان خود را از دست دادند. در هلند از 1 سال به این طرف بحث‌های زیادی در مورد حضور نیروهای بین‌المللی وجود داشت. همین چند ماه پیش بحث بر سر حضور نیروهای هلندی در افغانستان منجر به فروپاشی حکومت آن کشور گردید. سفیر هلند در افغانستان گفته است که کشورش با کمک‌های خود برای افغانستان ادامه می‌دهد و پروژه‌هایی را که در ولایت اورزگان آغاز کرده است تمویل می‌کند.
رادیو آزادی.
صدر ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:38. شنوندگان عزیز، قبلا در گزارش شنیدید که پس از افشای اسناد در مورد جنگ افغانستان که در آن سازمان استخبارات پاکستان متهم به رهبری جنگجویان طالبان شده است، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز از پاکستان دفاع کرده گفت این کشور جنگجویان را به طور فعال مورد هدف قرار داده است و وزیر دفاع آمریکا این موضوع را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا بیان کرده بود. و اما بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا جولای سال 2011 میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای آمریکا اعلام کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این حال دیروز گفت که در جولای سال آینده شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد و بیشتر نیروها بعد از آن هم در افغانستان باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از مقیم نائب میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت هیچ کسی به این تصور و فکر نیست که در افغانستان یک دموکراسی نمونه تامین شود. رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه که ما در افغانستان می خواهیم کار دشوار و پرمشقت است، اما ناممکن نیست، و آن این که به تروریستان اجازه داده نشود که در این مناطق فعالیت کنند. رئیس جمهور اوباما که با تلویزیون CBS صحبت می کرد اضافه نمود که به تروریستان باید اجازه داده نشود که در آنجا مراکز برای آموزش ایجاد کنند، حملات بر امریکا را تنظیم و سازماندهی نمایند و بعداً آنها بدون حراس آزادانه گشت و گذار نمایند. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را زمانی بیان می‌کند که تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، در حالی که قرار است نیروهای افغان و ناتو بر ضد جنگجویان طالبان عملیاتی را انجام دهند. کارشناسان نظامی پیش بینی می‌کنند که شمار این تلفات بیشتر از این خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ خروج نیروهای آمریکا از افغانستان تعیین کرده بود، اما رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور دیروز گفت که سال آینده صرف شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد. هرچند وزیر دفاع آمریکا با آغاز خروج نیروها از افغانستان در جولای 2011 میلادی تاکید کرد، اما گفت که این روند با آهستگی پیش برده می شود و در آن زمان باز هم شمار زیاد قوای آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای گیتس که با تلویزیون ABC صحبت می کرد افزود که در جریان کاهش نیروها شمار معدود سربازان از افغانستان خارج خواهند شد. وی افزود در صورت موفقیت ممکن است که سرعت خروج نیروها افزایش یابد. در این حال وزیر دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را به خاطر نشر ده ها هزار سند محرم در مورد جنگ افغانستان مورد انتقاد قرار داد. گیتس مسئول ویکی‌لیکس را از نظر اخلاقی مجرم خواند، نام برده اسناد محرم نظامی آمریکا را بدون توجه به عواقب ناگوار آن به نشر سپرده است. گیتس افزود که طالبان مسلح از این اسناد چیزهای زیادی را در مورد تاکتیک های آمریکا خواهند آموخت. وی گفت امین باعث می شود که بر ویکی‌لیکس حکم گناهکار صادر شود. از سوی دیگر سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا اعتراف کرده است که حمایت از جنگ افغانستان در میان دموکرات های سنا کاهش یافته است. لیون در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکا گفت در سنا تصور به وجود آمده است که گویا کارها بر وفق مراد به پیش نمی رود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:41 گزارش ها از رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISF در رابطه برنامه‌ای تاکتیکی جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در قبال اوضاع امنیتی افغانستان دیروز در کنفرانس خبری اظهاراتی داشت. جنرال جوزف بلات سخنگوی ISF در نشست خبری در کابل گفت راهنمایی تاکتیکی جنرال پتریوس نماینده یک آینده روشن در رابطه با امنیت افغانستان میباشد و بر اساس این نمایی ناتو یک جا در کنار مردم افغانستان به مبارزه خود ادامه می دهد. در کنفرانس خبری دیروز سخنگوی ملی ناتو هم از تلفات افراد ملکی توسط مخالفان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت ناتو در کاهش تلفات افراد ملکی تلاش بیشتر خواهد کرد. حمید پژمان گزارش می دهد.
جنرال جوزف بلات سخنگوی ISF به روز یکشنبه در یک نشست خبری با نماینده ملکی ناتو در کابل گفت راهنمای تاکتیکی جنرال دوید پتریوس نمایانگر یک آینده روشن در قبال تامین امنیت مردم افغانستان است و ناتو یک جا در کنار مردم افغانستان به مبارزش ادامه می دهد.
راهنمایی تاکتیکی تازه شامل بعض از مسائل راهنمایی فعلی نیز می گردد و اصول اساسی راهبرد ما همانطور باقی خواهد ماند. نقش ما در این راهنما حمایت دولت افغانستان بوده و این خود نشان دهنده به میان آمدن یک آینده روشن به مردم این کشور می باشد. ما این را تصدیق می کنیم که دولت افغانستان و ISF تنها با فراهم نمودن امنیت و به دست آوردن اعتماد مردم بر اوضاع غالب خواهند شد. ما دشمن را به طور خستگی ناپذیر تعقیب و دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی ISF در برابر این پرسش که آیا افشای اسناد محرم مربوط به جنگ افغانستان که اخیراً توسط سایت ویکی‌لیکس منتشر شده در قبال استراتژی جنگ در افغانستان تغییری به وجود خواهد آورد گفت آنها همان استراتژی قبلی را در این کشور پیگیری خواهند کرد که یک سال قبل توسط جنرال مک‌کریستال آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این کنفرانس خبری دامینیک میتلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو از تلفات افراد ملکی توسط مخالفان ابراز نگرانی کرد و گفت در حالی که مخالفان در مناطقی که مردم زندگی می کنند با جنگ می پردازند ولی نیروهای بین المللی برای حفاظت از مردم و جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها می پردازیم و گزارش داریم در رابطه با آمادگی های کمپاین کمیسیون انتخابات در افغانستان. فرشتنگاه از کابل گزارش می داد.
در حالی که روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان با گرمی و جدیت ادامه دارد، کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز می گوید که صدها شکایت را در مورد نامزدان انتخابات دریافت کرده است. احمد ضیا رفعت سخنگوی و یک عضو این کمیسیون به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی های آنان از روند شکایت انتخاباتی جریان دارد و کمیسیون سرگرم بررسی بیشتر از 400 شکایت است که از زمان آغاز کمپاین های انتخاباتی مواصلت کرده است. وی گفت که برای 68 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از مقررات تخلف ورزیده اند نیز اخطار داده شده است که اقدامات جدی را انجام دهند.
هر نامزد متخلف مکلف است 8000 افغانی جریمه نقدی بپردازد. 2. هر نامزد متخلف مکلف است عکس‌ها و ورق‌های تبلیغی خود را از محل‌های غیرمجاز بچیند و شعارهای خود از چنین محل‌ها را پاک کند. 3. نامزدان متخلف پس از نشر این اعلامیه باید طی 10 روز به مکلفیت‌های خود عمل کنند. در غیر آن جزای سنگین تر بر آنها اعمال خواهد شد.
با گفته آقای رفعت بیشتر این کاندیدان از ولایت کابل هستند که بدون در نظر داشت قوانین و مقرره های وضع شده در مورد کمپاین های انتخاباتی عمل کردند. وی همچنان گفت که در مورد ملا ترخیل یکی از کاندیدان انتخابات که افراد وی به قتل و زخمی کردن شماره از مردم در کابل متهم هستند نیز شکایت وجود دارد، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی منتظر فیصله مراجع عدلی و قضایی کشور در این زمینه هست. کمپاین های انتخاباتی از تاریخ 4 سرطان آغاز گردیده و قرار است تا 25 سنبله امسال ادامه یابد و 2 روز پس از آن به تاریخ 27 سنبله انتخابات ولسی جرگه برگزار می شود.
توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا می گوید قوای ایالات متحده آمریکا در جولای 2011 افغانستان را ترک نمی کند. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده آمریکا می گوید پنتاگون تلاش دارد از افغانهایی که به دنبال نشر ده‌ها هزار سند سری آمریکا در مورد جنگ افغانستان در تهدید طالبان به سر می برند پشتیبانی کند. 2 عسکر خارجی به قول ناتو صبح امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد و فلسطینیان می گویند انفجار بزرگ منزل یکی از قماندانان حماس را تخریب کرد و تلفات به بار آورد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، برخی از مقام های آمریکایی به این باور هستند که کشتار هدفمند رهبران القاعده و طالبان موثرتر از مبارزه با شورشیان طالب است. با تحلیل روزنامه به نظر می رسد که استراتژی آمریکا در خصوص جنگ علیه شورشیان در افغانستان موفقیت اندک در قبال داشته است. مصطفی صدیقی در این رابطه با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی در آمریکا، مصاحبه به تلفنی دارد.
البته فعلا با مشکلات زیادی استراتژی مواجه است و علت سمیز که تلاش کافی به سالهای گذشته صورت نگرفته. از یک طرف قوای کافی بین ملی در افغانستان موجود نبود و از جانب دیگر نهادهای امنیتی افغانستان بسیار بدی انکشاف کرد. خلایی که وجود آمد در نتیجه ازی شورش ها قوت گرفتن. در این زمان هیچ شورش مغلوب شده نمیتونه مگر در صورتی که پایگاه‌هایشان مسئولشان به این طرف سرحدات از بین بردنه شده. یه همش مسائلی است که مقابله با شورش در افغانستان مشکل ساخته.
خب حالا تحلیل های موجود است که گویا مبارزه علیه تروریسم که مفهوم بزرگتر را داره مؤثرتر واقع خواهد شد. همون چیزی که برخی از مقامات آمریکایی به شمول جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا رویش تاکید دارن. آنچه که روزنامه نیویورک تایمز او را کشتار هدفمند خوانده، یعنی کشتار رهبران القاعده و طالبان به طور انفرادی. فکر میکنن که روش مبارزه در افغانستان مؤثر واقع خواهد شد؟
تروریسم خودش یک تاکتیک است که شورش از او استفاده میکنن. وقتی که مبارزه با تروریسم میگن مقصدشون مبارزه با تروریسم بین المللی که با القاعده است. اما برای اینکه مبارزه با القاعده به صورت مؤثر صورت گرفته بتونه، دولت افغانستان و همچنین پاکستان لازم است که بر اراضی خود، بر قلمرو خود کنترل داشته باشن تا کولار نمانن. برای ازی که کنترل وجود دارن، مبارزه با شورش یک چیزی جزئی حتمی از اوست. بنابراین مبارزه با انسان مبارزه با شورش است.
اما تفاوت های قائل شدن برخی از مقامات آمریکایی جناب جلالی، مثلا در تیم اوباما، در اداره اوباما، جو بایدن و برخی از دیگر مقام های ارشد آمریکایی میگن که حضور نظامی بیشتر آمریکا در افغانستان مؤثر نیست، بلکه میشه که به شکل هدفمند رهبران طالبان القاعده هدف قرار بگیرن، مثلا با تیاره های بی پیلوت آمریکایی هدف قرار بگیرن و سربازان اندک هم میتونن که جنگ به پیش ببرن. اما وزارت دفاع آمریکا و برخی دیگر بیشتر روی حضور نظامی گسترده آمریکا در افغانستان تمرکز دارن. از نظر شما که متخصص نظامی هستین، کدام یک میتونه مؤثرتر واقع شوه؟
مؤثر استراتژی جامعی است که ابعاد مختلف داره، هم ابعاد نظامی داره که در اون شکلی نیست که این کشتار هدفمند دشمن یکی از اجزای ازوست. در عین زمان باید شرایط مساعد شد که مردم همکاری بکنن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن با دولت و با قوای ضد شورش، امکان از این موجود نیست که صرف توسط زدن یا بمباردمان نقاط مهم شورشیا هدف را به دست بیاره. اساسا به این رقم و اوضاع رهبری شورشیا و رهبری ضد شورش در اقلیت هستند، اکثریت در وسط قرار دارند که مردم هستند. هر کسی که تانست حمایت مردم را به دست بیاره او موفق میشه. مبارزه با شورش یک استراتژی جامعی که متشکل باشه از عناصر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اینا رو در بر میگیره. در غیر از او زدن اهداف تروریستا یک حرکت تکتیکی است، چیزی است که آمریکایی تجربه کرد در افغانستان. در 2002 تا 2005 نمی کار میکرد. یک تمرکز بسیار منحط بر مبارزه با تروریسم بود. مبارزه شورش نبود. در نتیجه او اشتباهات است که فعلا این استراتژی جدید ساخته شده.
مصاحبه بود با علی احمد جلالی، کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون ایالات متحده آمریکا.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
نگاهی داریم به وضع پاکستان بعد از سیلاب‌های اخیر در این کشور. وزیر خارجه آمریکا میگوید بر حسب تعهد ابتدایی برای کمک به پاکستان به خاطر نجات از مصیبت و فاجعه سیلاب، ایالات متحده آمریکا تجهیزات و 10 میلیون دلار را به این کشور میفرستد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد در حال هماهنگ کردن کمک‌ها از طریق هلیکوپتر، قایق‌ها، پل‌های استحکامی و یونیت‌های سیار و هم رسانیدن آب آشامیدنی و مواد غذایی میباشد. افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا گفت تا کنون بیشتر از 1100 نفر در این سیلاب ها هلاک شدند و حدود 2.5 میلیون نفر دیگر در اثر سیلاب ها زیانمند گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات گزارش داده است که تعداد این تلفات اکنون به 1300 رسیده است. با گزارش فرشتنگاه از پشاور توجه کنید.
با قول مقامات دولتی ایالت خیبر پختونخوا، تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در ایالت مذکور به 1300 تن رسید. ارقام یاد شده را امیر حیدرخان هوتی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، طی یک نشست خبری اظهار نمود. وی همچنان از متاثر شدن 2,500,000 تن در اثر سیلاب‌های مذکور یادآور گردید. با گفته این نام برده، بر علاوه خسارات جانی که سیلاب‌های اخیر به بار آورده، خسارات انگفت مالی نیز از خود به جا مانده است. اندازه دقیق خسارات وارد شده تا هنوز روشن نمی باشد و ممکن به میلیاردها روپیه برسد.
ریلیف کی اکتیویتیز جو ہماری ایکچوئل ریلیف اکتیویٹیز ہیں شروع ہو چکی اور جو ایریاز جو ایکسیسیبل ہو رہے ہیں.
وای میگوید فعالیت های امداد رسانی ما جریان دارد. آن مناطقی که رسایی به آن امکان پذیر است، ما هر نوع تلاش برای رساندن کمک به آنجا می نماییم. تا به فعلا کمک ها در عرصه خوراک، آب آشامیدنی و کمک های اولیه صحی صورت گرفته است. وای همچنان افزود که گروه های نجات از آغاز آفت مذکور تا به حال مصروف کمک رساندن و نجات مردم از مناطق آسیب دیدند. 20 فروند هلیکوپتر، 150 کشتی در این عملیات سهم گرفتند که تا به حال موفق به انتقال 28,000 تن که در سیلاب ها گیر مانده بودند گردیدند. و نیز از کوشش های گروه های نجات برای دریافت ناپدید شدگان که تعدادشان به صدها تن میرسد یادآور گردید. این در حال است که اقبال شاه، باشنده منطقه کامره، از ناپدید شدن عمه اعضای فامیلش چنین میگوید:
وای میگوید نسبت مزدود بودن راه ما چندین ساعت را پیاده طی نمودم. هنگامی که به خانه خود رسیدم والده معیوب خود و دیگر اعضای فامیلم را نیافتم. آنها هم در این سیلاب ها ناپدید هستند. ناگفته نماند که اداره هواشناسی ریزش باران ها را از تاریخ 2 آگوست یک بار دیگر پیشگویی نمود و به قول آنها این بار رخ سیلاب ها به طرف ایالت سند خواهد بود. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش بود از پیامد سیلاب های اخیر در پاکستان و ما در جریان نارامی ها در کشمیر تحت اداره هند پلیس و نیروهای طرفدار حکومت هند دیروز قیود شدید را برگشت و گذار در کشمیر تحت اداره هند به اجرا گذاشتند. به اساس گزارش خبررسانی فرانسه شمار زیادی از نیروهای پلیس ضد آشوب در جاده های سرینگر و دیگر ساحات مستقر شدند که ظرف 2 ماه گذشته شاهد موجی از اعتراضات خشونت آمیز بودند. این تدابیر امنیتی در حال روی دست گرفته شده است که مردم کشمیر به روز جمعه در اعتراض به وضع مقررات شدید امنیتی در مناطق مختلف کشمیر دست به تظاهرات زدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:55 است. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. یک مقام برجسته ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد، اما هر دو جنبه چی حمله نظامی بر ایران و چی موجودیت ایران مجهز با سلاح هسته‌ای نگران کننده است. مایک مولان لوی درستیز قوای امریکا به خبرگزاری NBC گفته است عواقب ناخواسته ناشی از هر پیامد در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان چیزی است که او بیش از هر مورد دیگر نگران آن است. پس از حملات راکتی اخیر از قلمرو فلسطین بر اسرائیل، صدر اعظم این کشور به مقامات حماس که کنترل غزه را در دست دارند هشدار داده است. بنیامین نتانیاهو به کابینه خود گفته است اسرائیل باور دارد مسئول این خشونت ها گروه تندرو اسلامی حماس می باشد و اسرائیل هر حمله بر مردم اسرائیل را پاسخ بالمقابل خواهد داد. حملات بر اسرائیل به شمول حمله راکتی که روز جمعه از فاصله 10 کیلومتر دورتر از منطقه غزه فایر شد خسارات به بار آورد، اما تلفات در پی نداشت. هیچ یک از گروه های فلسطینی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند. اسرائیل در واکنش به این حملات هدف جنگجویان اسلامی در غزه را مورد فایر هوایی قرار داد که در اثر آن یک قمندان ارشد گروه حماس کشته شد. در خبر تازه فلسطینیان میگویند یک انفجار بزرگ خانه یکی از قماندانان حماس را تخریب کرد و باعث تلفات گردید. فلسطینیان میگویند این انفجار در اثر حمله هوایی اسرائیل صورت گرفته است، اما اسرائیل این اتهام را رد میکند. مقامات امنیتی فلسطین میگویند انفجار صبح امروز خانه الادناف قماندان نظامی حماس را تخریب کرد. در حدود 17 نفر به شفاخانه انتقال یافته و گزارش های تایید نشده حاکی از آنند که 2 نفر در این حادثه کشته شدند. گروه های نجات مصروف کاوش مخروبه های این ساختمان می باشند. و یک وبسایت اینترنتی غیر رسمی چچنیا میگوید داکو عمروف رهبر شورشیان چچنیا از مقام خود کنار رفته و اسلم بیگ ودالوف را به عوض خود تعیین کرده است. شورشیان چچنیایی در وبسایت قفقاز سنتر میگویند عمروف استعفای خود را به دلیل مشکلات صحی اعلان کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:57 است. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم. از خالد مفتون.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله تحلیلی تحت عنوان کشتارهای هدفمند، یعنی هدف قرار دادن رهبران طالبان و القاعده به طور انفرادی تمرکز جدید آمریکا در افغانستان است، نوشته است. نیویورک تایمز در بخش از این مقاله به نقل از یک مقام قصر سفید می نویسد که اداره ایالات متحده امیدوار است تا از طریق کشتن افراد مشخص و تماس‌ها با سطح بلند میان آمدکرده رئیس جمهور افغانستان و جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز قوای مسلح پاکستان بالای رهبران طالبان فشار وارد گردد تا به میز مذاکره حاضر شوند. به نوشته نیویورک تایمز اعتقاد بر این است که کیانی که سابق رئیس آیسای استخبارات نظامی پاکستان بود روابط نزدیک با طالبان دارد. روزنامه می نویسد با وجود نگرانی های عمیق امریکا در مورد صداقت پاکستان به حیث یک متحد، چنین به نظر می رسد که پاکستان در ماه‌های اخیر به شکل یک عامل بالفعل برای مصالحه ظهور کرده است. رئیس جمهور کرزی تا حال 2 مرتبه با کیانی ملاقات داشته است. مقامات آمریکایی میگویند آنها به این اعتقاد هستند که گفتگوها تا به حد جزئیات مذاکره با رهبران شورشیان نرسیده است. ولی پاکستان خواهان ایفای نقش خود با شبکه حقانی است، گروهی که مرکز عمده آن در پاکستان است و با استخبارات آن کشور روابط تنگاتنگ دارد. به روشته نیویورک تایمز مقامات میگویند روابط بین کرزی و کیانی اخیراً سبب شد تا دو کشور قرارداد ترانزیتی را امضا کنند. روزنامه به نقل از جان کری سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده می نویسد که بهترین راه حل منازعه افغانستان بر پاکستان متکی بوده و پیشرفت‌هایی در زمینه صورت گرفته است. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نیز مقاله تحلیلی تحت عنوان جنگ غیر قابل پیروزی نوشته است. بنابر روزنامه، معیار پیشرفت جنگ افغانستان از چند طریق ممکن است، ولی یکی از معیارهای واقعی که می توان بر اساس آن پیشرفت جنگ در این کشور را به قضاوت گرفت، تعداد تلفات قوای ائتلاف در منازعه افغانستان است. ایندیپندنت می نویسد ماه جولای یک ماه خوفناک برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. تنها 66 عسکر آمریکایی در ماه جولای در این کشور کشته شدند. علاوه بر آن 80 عسکر بریتانیایی امسال در افغانستان به قتل رسیدند. روزنامه می افزاید حالا اولویت این است که در مورد این جنگ باید بحث منطقی کرد. از بین بردن تهدید تروریسم در بریتانیا که بر نوشته روزنامه هدف ظاهری جنگ در افغانستان است دور به نظر می رسد و ممکن به افرادگرایی در خود بریتانیا نیز کمک کند. روزنامه می افزاید بدون چشم‌پوشی از جرأت بریتانیایی‌ها و قوای ائتلاف در این جنگ حالا باید در مورد استراتژی